السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 19مه چې د 2013 میلادي کال د جنوري له 8مې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په پام کې ده چې ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې کتنه وکړي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د مهمو خبرونو سرلیکونه. په پام کې ده چې د افغانستان او امریکا ولسمشران د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په دوو نویو حملو کې لږ تر لږه 8 افراطي وسلوال وژل شوي دي. او ولسمشر باراک اوباما، چک هیګل د امریکا د دفاع د وزیر او جان برینن د سی آی ای د مشرۍ لپاره ونومول. بشپړ خبرونه. په پام کې ده چې د افغانستان او متحدو ایالاتو ولسمشران د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي باراک اوباما غواړي له حامد کرزی سره په افغانستان کې د دوامدار انتقال او د کابل او واشنگټن ترمنځ د اوږدمهالي شراکت په برخه کې د ګډ دریز په اړه خبرې وکړي. کرزی او اوباما به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو پر انتقال او د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز هم بحث وکړي. نړیوالو رسنیو دا سفر مهم بللی. ولسمشر کرزی مخکې د خپل سفر په اړه ویلي وو دای بل امریکایي لوري وغواړي چې د افغان ملي اردو په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په پیاوړتیا کې مرسته ورسره وکړي او الوتکې او نور عصري پوځي تجهیزات ورکړي. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر او قانوني مکلفیتونو او افغان حکومت ته د زندانونو د سپارلو موضوعات هم له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر کرزی د خبرو په اجنډا کې شامل دي. تقاعد شوی امریکایي جنرال مکریسټل چې یو مهال په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو قمندان و، وایي د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې ملاتړ کوي چې غواړي له 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه سرتیری وباسي. خو ویلي دي امریکا باید یو ډول امنیتي حضور په افغانستان کې وساتي څو د افغانانو ملاتړ وکړي. مکریسټل اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، موږ اخلاقي مسؤلیت لرو ځکه د 2001 میلادي کال په کال وروسته مو په خلکو کې دا تمې پیدا کړې چې امریکا به په افغانستان کې وي څو دا هیواد بیرته د طالبانو د وخت ګډوډیو ته له ورتلو وژغوري. مکریسټل وایي افغانان اشغالګر پوځونه نه غواړي، خو دوی ویره لري چې امریکا به په چورلټه توګه له افغانستان ووځي. نوموړی دا څرګندونې واشنگټن ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په درشل کې کوي. راپورونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په جلا حملو کې لږ تر لږه 8 افراطي وسلوال وژل شوی دي. پاکستاني امنیتي چارواکو چې د خپل هویت نه خودلو په شرط خبري کړي تایید کړي ده چې د بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې نن نیمه شپه د شمالي وزیرستان په حیدرخیلو سیمه کې 15 افراطي وسلوال ووژل شول او څلور نور ټپیان دي. څه کم یو ساعت وروسته یوې بلې بی پیلوټ الوتکې په حسوخیلو سیمه کې چې له حیدرخیلو ډیره لري نه ده د افراطي وسلوالو پر یو مرکز توغندي وویشتل چې د چارواکو په وینا درې تنه وسلوال یې ووژل. ویل کېږي دا هغه سیمې دي چې د وسلوالو مرکزونه پکې دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی د وژل شویو کسانو د هویت په اړه معلومات نه لري. خو د چین سینهوا اژانس د سیمه ییزو رسنیو په حواله ویلي دي چې ګومان کېږي د حیدرخیلو د حملې په وژل شویو کې به د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر شامل وي. ولسمشر باراک اوباما، چک هیګل د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت څوکۍ او د تروریزم ضد مبارزه کې د ولسمشر سلاکار جان برینن د سی آی ای یا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشرۍ ته نومولي. هیګل او برینن به اوس د امریکا له سنات څخه چې د اوباما ډیموکرات ګوند اکثریت پکې لري د تایید رایې اخلي. هیګل چې د ویتنام په جګړه کې برخه درلوده، ایران ته د اسرایلو پر پوځي ګواښونو د منتقد په توګه مشهور دی. د همداراز د هغو هڅو ملاتړ هم کړی چې غواړي په افغانستان کې د راتلونکي سولې په اړه له ایران سره سره خبري وشي ولسمشر اوباما هیګل داس یو مشروباله چې د پواینا امریکایي سرتيري ارزښت لري
چاک هیګلز لیدرشپ اف اور ملټری وود بی هیستوریک
زمون په پاوز کې بعد چاک هیګل مشرتوب تاریخي وي نو موري بعد پاوز د خدمتي رتبه په لرلو سره لمړنۍ شخص وي چې د دفاع د وزیر په توګه دند سرته رسوي دای بعد امریکا په تاریخ کې لڅو محدود وزیرانو وي چې په جګړه کې ټپي شوی او د ویتنام د جګړې لمړنۍ په خوانی غډونوال چې د دفاع وزیر په توګه ټاکل کیږي جان برنن په سی آی ای یا د امریکا په مرکزی استخباراتي اداره کې 25 کال تیر کړي نو موري د 2011 میلادي کال د هغو عملیاتو په پلانونو کې مهمه ونډه درلوده چې پترس کې د پاکستان په ابتاباد کې اوسامه بن لادن او وژل شو او د ملګرو ملتونو سترمنشي بان کی مون وایي د سوریې د ولسمشر په وینا کې د سولې شرایط به د هغه هیواد د خلکو ویرونکي مشکلات ختم نه کړي د ملګرو ملتونو وایاند مارتین نسیرسکی پرون په نیویارک کې د بان له قوله وویل د سوریې د شخړې اصلي حل دا دی چې په دې هیواد کې د سیاسي واک انتقال داسې وشي چې پکې د انتقالي حکومت اداره موجوده وي او بیا د ملګرو ملتونو تر سیوري یا څار لاندې آزاد او پاک انتخابات وشي د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې سهارنۍ خبری مجله په دوام کې راپور نه لرو په یو راپور کې به واوري چې په پام کې د افغانستان او متحدو ایالاتو ولسمشران د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي په ولسي جرګه کې د 11 وزیرانو د استیضاح پر سر لانجه پرون هم روانه وه د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې وایي د طالبانو پر ضد پاڅون کړی له دولته مرسته غواړي
قومی پاسون میں وہ دا ٹول خلق تقریبا 55 پیتہ سل کور پ جوکان او پلا جگڑ او پ جوکان کے منگا خام لو کو جے ونی سو دولت منگ سر شاتہ بیر تک واسی دولت منگنا
نور موضوعات هم لرو په نړیوالو مسایلو کې به د متحدو ایالاتو دفاع وزارت او د استخباراتو د مرکزی ادارې لپاره د نویو مشرانو د نومولو په اړه تازه معلومات درکړو او ریډیو ته را سره وسی افغان ولسمشر حامد کرزی چې د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ پرون له کابله امریکا ته روان شو ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د ولسمشر باراک اوباما په ګډون د جګپوړو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون افغان امنیتي ځواکونو ته د مسولیتونو پر انتقال او د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز خبرې اترې وکړي په دې اړه لویدیزو خبري رسنیو ګڼ مطالب خپره کړي دي چې لنډیزې اجمل اند اوروي
تکل شوی د چې ولسمشر حامد کرزی چې واشنگتن ته په سفر کې د لوړپوړي افغان پلاوی مشري کوي د ولسمشر باراک اوباما او نور لوړپوړو امریکایي چارواکو سره په یو لړ مهمو مسلو خبري وکړي نړیوالو رسنیو د ولسمشر کرزی د سفر امریکا ته مهم سفر بللې ولسمشر کرزی تر دې مخکې د خپل سفر په اړه ویلي و چې د امریکایي لوري څخه به وغواړي چې د افغانستان د ملي وردو او په ځانګړي توګه د هوایي ځواک په پیاوړتیا کې ورسره مرسته وکړي الوتکه او نور عصري پوځي تجهیزات دې افغانستان ته ورکړي لا 2014 میلادي کال روسا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او څرنګوالي مسله او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون موضوع هم د امریکایي چارواکو سره د ولسمشر حامد کرزي د خبرو اترو په اجنډا کې شامل مسلې دي سپینماني ویلي د ولسمشر کرزي په دې سفر کې بل 2014 میلادي کال روسا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او د حضور د څرنګوالي په اړه هم د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشي دا مهال ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه په یو لړ مهمو توافقاتو غور کوي او ویل کېږي چې په دې برخه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي کمانډان جنرال جان آلن سپارښتنه هم ترلاسه کړي د نیویارک ټایمز رسپانې ویلي تر اوسه پورې څرګندنه ده چې ولسمشر باراک اوباما به څومره موده کې او په کومه چټکتیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملي کړي امریکایي رسنۍ وایي چې باراک اوباما به له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان د حکومت دننه د پراخ اداري فساد مسله هم وڅېړي د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوی چې د اداري فساد د مخنیوي او د شفافیت رامنځته کول هغه وختنې دي چې ولسمشر باراک اوباما به پرې د ولسمشر حامد کرزي سره خبرو کې ټینګار وکړي د ولسمشر حامد کرزي سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو دفاع او مالی وزیران د سولې د عالی شورا مشر او د ملي امنیت په برخه کې د ولسمشر سلاکار ملګري دي ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی به د خپل دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت د ټپي شوی رئیس اسد الله خالد پښتنې ته هم ورشي چې تیر میاشت په یو ځان وژونکو حمله کې ټپي شو او د درملنې لپاره امریکا ته استول شوی
په راپور کې مو واوریدل چې په پام کې د پراتلونکو درې ورځو کې افغان ولسمشر حامد کرزی په واشنگټن کې امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي چې په دې مسایلو کې د امنیتي تړون مهمه موضوع هم شامله ده. واشنگټن ته د ولسمشر کرزی د سفر په درشل کې متقاعد امریکایي جنرال مک کرسټل چې یو مهال په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو قمندان وویلي دي چې د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې ملاتړ کوي چې غواړي له 2014 کال تر پایه له افغانستانه سرتیري وباسي، خو مک کرسټل دا هم ویلي دي چې امریکا باید په یو ډول سره په افغانستان کې خپل حضور وساتي څو د افغانانو ملاتړ وکړي. یو ځل بیا اجمل اند او په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور جزئیات.
مکرس چل چې یو مهال په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان وو، د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې موږ اخلاقي مسؤلیت لرو. موږ د 2001 میلادي کال وروسته په خلکو کې د دې تمې پیدا کړې چې امریکا به په افغانستان کې وي څو دا هیواد بیرته د طالبانو د وخت ګډوډیو ته لورتلو وشخوري. نوموړي دا څرګندونې واشنگټن ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په درشل کې کړې چې ټاکل شوې په ترڅ کې به افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او څرنګوالي په اړه او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالې امنیتي همکاریو د تړون په اړه خبرې وکړي. مکرسټل ویلي افغانان اشغالګر پوځ نه غواړي، خو دوی دا ویره لري چې امریکا به په چورلټه توګه له افغانستان څخه ووزي. د مکرسټل په وینا لکه یو ځوان هلک چې نه غواړي مور او پلار شاوخوا ووسي، خو غواړي په دې پوه شي چې که څه بد پېښ شي نو هغوی ورسره مرسته کوي. په افغانستان کې د ناټو د پخوانی قومندان وایي افغانان ماشومان نه دي، خو دوی باید پوه شي چې آیا پر امریکا باور کولی شي که نه. مکرسټل سره د مرکه د نوموړي د خاطراتو د نوي چاپ شوي کتاب په مناسبت شوي چې پکې نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندانۍ په شمول د خپل پوځي ژوند ځینې پېښې او خاطرې لیکلي دي. مکرسټل په یو مجله کې د څرګندونو پر بنیاد د یوې لیکنې له خپرېدو وروسته استعفا ته اړ شو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د مکرسټل له خولې ویلي افغانان اړتیا لري چې پوه شي موږ د دوی د ساتنې لپاره هلته یو او یوازې د دوی خاوره د خپلو دښمنانو په خلاف د جګړې د سیمې په توګه نه کاروو. مکرسټل په افغانستان کې د سرتیرو کمونه یوه داسې چاره بللې چې رغېدل ترې نشته. ویلي دي دا به د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې په خپله کار کولو ته اړ شي. نوموړي ویلي یو څوک تر هغې چمتو نه وي چې یو کار وکړي تر څو چې ورته پېښه شوې نه وي، او کله چې هغه کار سم ترسره کړي نو پوه شي چې د دې کار د ترسره کولو وړتیا یې لرله.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې هغه پریکړه چې د څو وزیرانو د استیضاح په اړه کړې وه له یوې میاشتې وروسته لا هم نه ده عملي شوې. ولسی جرګې د کابینې د هغو یولسو غړو د استیضاح غوښتنه کړې وه چې په 1990 لمریز کال کې یې له 50% کمه پراختیايي بودیجه لګولې وه. د ولسی جرګې په پرونۍ غونډه کې په دې اړه خبرې وشوې، خو له ډېرو بحثونو سره سره وکیلان کومې نتیجې ته ونه رسېدل. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق هم ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
داسې ښکاري چې ولسی جرګې ته د کابینې د هغو وزیرانو د استیضاح کولو مسأله په جنجال او ناندری بدله شوې چې په تیر کال کې له نیمایي څخه کمه پراختیايي بودیجه لګولې ده. د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې هم د ولسی جرګې غړو په دې حق لا پراخ بحثونه وکړل. د دې جرګې غړي سید محمد داسې نظر وړاندې کړ.
دغه څلور وزیر جی د استیضاح د پر راوړت شي، او وزیر جی د استیضاح د پر راوړشي چې د ګرد تعالی عزت پر ځای باندې شي. اوس خو نن څو مده پر دغه کش ماکه شروع دي چې دغه څلور وزیر ملک نه لرو چې راوي غواړو.
خو ځینو نورو وکیلانو بیا ټینګار کاوه چې باید هغه څلور تنه وزیران چې په عربان کال کې د وزارت پوسټونو ته رسیدلي استیضاح نشي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې په 1990 لمریز کال کې د دفاع، کورنیو چارو، اطلاعات او فرهنګ، سوداګرۍ او صنایعو، له مخدرو موادو سره د مبارزې، قانونو لوړو زده کړو، اقتصاد، ښاري پراختیا، اوبو او انرژي او د پوهنې وزارتونه نه دي توانېدلي چې له 50% څخه خپله زیاته پراختیايي بودیجه ولګوي. ولسی جرګې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې له دې ډلې څخه د دفاع او کورنیو چارو، د لوړو زده کړو او ښاري پراختیا وزیران له دې عمله استیضاح نشي چې په تیر کال کې په دې پوسټونو کې نه وو. خو دا پریکړه د یو شمیر نورو وکیلانو له جدي خبرګون او انتقاد سره مخامخ شوه. بل لور ته د ورسی جرګې یو شمیر غړي ټینګار کوي چې د اساسي قانون او د دې جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې باید د کابینه وزیران د دې جرګې د غړو لخوا د لیکلې غوښتنې پر اساس استیضاح شي.
د سهار 9:15 دی. زموږ غاکله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په پام کې ده چې د افغانستان او امریکا ولسمشران د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. راپورونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په دوو حملو کې لږ تر لږه 8 افراطي وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې یوه حمله په حیدرخیلو کې او بله په هاسوخیلو کلی کې وشوه چې دواړه د افراطي وسلوالو مرکزونه بلل کیږي. ولسمشر باراک اوباما چک هیګل د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت څوکۍ او د تروریزم ضد مبارزه کې د ولسمشر سلاکار جان برینن د سی آی ای یا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشرۍ لپاره نومول دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کیمون وایي د سوریې د ولسمشر په وینا کې د سولې شرایط به د هغه هیواد د خلکو ویرني مشکلات ویرونکي مشکلات ختم نه کړي. سمکاګله ازادي رادیو اوري. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه. فرشته جلال زئی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز برابر کړی.
وال سټریټ ژورنال رسپانه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې د مالیه د وزارت د لوړ رتبه چارواکو په حواله لیکي چې جمهور رئیس حامد کرزی به روانونه په واشنگټن کې امریکایي مقامات غوښتنه وکړي چې خپل مرستې په مستقیم ډول افغان حکومت ته وسپاري. افغانستان خو هم د نړیوالو لخوا د مرستې پر پیسو د کنټرول څخه شکایتونه کړي دي. مرسته کوونکې ادارې وایي چې افغانستان د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا د پروژو لپاره لښته لږه یو بل لسیزه هر کال 8 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا لري. وال سټریټ ژورنال رسپانه وایي چې افغان چارواکو په خواله ویلي چې د هغو بهرنیانو په پرتله چې لوړ معاشونه اخلي دوی خلکو ته مرستې په زیات موثر ډول او په کم مصرف رسول شي. خو د مرستې رسولو د ماهرینو په باور افغانستان لا هم داسې مسلکي کدرونه نه لري چې بیلابیل پروګرامونه اداره کړي. د افغانستان د بیا رغونې د تفتیش ځانګړي امریکایي ادارې چې په دې هیواد کې د لګښتونو څارنه کوي وایي په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې پر پروژو څه باندې 9.5 میلیارد ډالر مصرف شوې دي. دا پیسې د امریکا د خلکو د ټکس یا مالیت څخه راټول شوې. د افغانستان د مالیه وزیر وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې واشنگټن ته تللی افغان هیات د نورو مالی مرستو د تعهداتو غوښتنه نه کوي او نه هم د نویو تعهداتو د ترلاسه کولو په هڅه کې دی. خو د مالیه وزیر وال سټریټ ژورنال ته ویلي افغانستان د انرژي، ترانسپورت او زراعت په برخه کې کومکونو ته اړتیا لري. افغان هیات به د هغو زیربنایي پروژو یو لیست ورسره ولري چې د بشپړېدو تمه کیږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټولو مسلې ته کتنه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې جمهور رئیس اوباما شای په ډیر نږدې وخت کې د حساسه پریکړه وکړه چې له افغانستانه خپل شپږ شپېته زره عسکر په څومره سرعت بیرته ستنولای شي. جمهور رئیس اوباما به دا پریکړه هم کوي چې تر 2014 کال وروسته چې د ناټو په مشرۍ ځواکونه له دې هیواد څخه وځي د امریکایي ځواکونو یو کوچنی برخه هلته پریږدي کنه. د نیویارک ټایمز په حواله روانه اونۍ له جمهور رئیس حامد کرزی سره د ولسمشر اوباما کتنه به د دغه پریکړې په څرنګوالي کې مهم رول ولوبوي. خو نیویارک ټایمز لیکي کچیر شاغلی اوباما دا امکان پیدا نه کړي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر صفر ته ورسوي نو باید د اړتیا وړ تر ټولو کم شمیرې باندې موافقه وکړي. دا به د تروریستانو او وسلوالو د ښکار لپاره د ځانګړو عملیاتو کومندو ډلې وي چې په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو د کنټرول او په دې هیواد کې د القاعده شبکې د ځالې د جوړېدو د مخنیوي لپاره به کار کوي. نیویارک ټایمز ورسپانه دي کې شاغلی اوباما غواړي چې پر دې ټولو مسایلو د جمهور رئیس حامد کرزی سره خبرې وکړي. خو که چیرې افغانستان د دې اضافي ځانګړو ځواکونو له پته کېدو سره موافقه ونه کړي او بیا پر هغوی اضافي بندیزونه ولګوي د امریکا متحده ایالات ډېر څه نشي کولای.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ سلګونه کورنۍ چې په دې وروستیو کې جلال آباد ښار ته کډه شوې وای په دې ولسوالۍ کې دوی د دولت په ملاتړ د وسلوالو پر ضد پاڅون وکړ خو وروسته دولت همکاري ورسره ونه کړه. دوی وایي چې د امنیت له ویرې اوس خر ترغدی او لګنو مشکلات سره مخامخ دي. د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری ل دې کډوالو سره کتلی او دره پوره برابر کړی.
دغه کورنۍ وایي چې دوی په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پاڅون وکړ او وسلوالو سره په نښتو کې زیاتې قربانۍ هم ورکړې، خو د دولت د نه پاملرنې له امله دوی دې ته مجبور شول چې خپل کور او کلی پرېږدي او ښار ته راکډه شي. دوی اوس د سرپنا ځای نه لري، ځینې له خپلوانو سره او ځینې نور بیا په یولسمه فرقه کې په هغو کنډوالو کې اوسي چې ډېری خونې کړکۍ او دروازې نه لري. دغه راکډه شوې کورنۍ وایي دولت دوی سره مرسته وکړي او له دوی نه دې خپل ملاتړ اعلان کړي تر څو خپلو سیمو ته ولاړ شي.
دیو ویلی بیرغ لپاره دیو خدمت لپاره هم د سی قومي پاسون میوکو دا ټول خلک تقریبا 55 پیته سل کور په جوکان او په لاجګړ او په جوکان کې تقریبا 200 300 کور برابرېږي. دا ټول په یو انتفاق سلو کوم کرم دی خلکو زور ونه رسید. منګ مګ دولت منګ خاملو کو جای ونی سو دولت منګ سره شاته بیرته کو باسي دولت منګ نه یا دی منګ بیرته غ کورونه تخپل جای په جای کې کورونه وسه ته مدي ولېږي یا دی منګ ته ورو رزي تاسو خپل کار کوي طالبانو سره بیرته غاړه کېږي چار سره 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 غاډه کیږي. مخ کورونه دي
دولت ملاتړ کړی دا د کی د دښمن په مقابل کې درېدلی دښمن په هر وخت مونږ باندې انداختونه کړي عملی را باندې کړي. کله چې دولت رسیدګی نه دا کړي مونږ مجبور شوی ډیر ته نه است خلکو کې کورونه وسوځي د مړی تی وسو.
مونږ خپل ځوانان لرو، مونږ ته دی دولت مونږ ته خپل امکانات دی را کی دي، تیارو امکانات دی را کی دي، سلا امکانات دی را کی. کچیر ته دا امکانات مونږ ته دولت نه را کی مونږ ته دی غاګ بو کې چوروره و پاتې ده مونږ ته دي سلاره کې مونږ باغ وطن تلار سو د خپل وطن بم خلاص کو.
بلخ د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه کډوالو ته د یولسمی فرقي ځای دولت ورکړی دی. د والی وین احمد زیاب دلزی وایي دغه کورنۍ کې چیرې نورې ستونزې لري او له دولت څخه غوښتنې لري نو ولایت مقام ته دی ورشي او خپلې غوښتنې دي له چارواکو سره شریکې کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا یولسو کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره د پام وړ کارونه کړي دي. د دې وزارت چارواکو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د ښځو پر وړاندې د تشدد د کمیدو په چاره کې د دوی اقدامات ډیر مهم دي، خو د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي چې د ښځو چارو وزارت په تیرو کلونو کې یوازې سمبولیک کارونه کړي چې د ښځو پر ژوند یې کوم د پام وړ مثبت اغیز نه لیدل کیږي. د ازادۍ رادیو خبریال معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون مسوده، د کورنۍ د قانون مسوده تیارول، د ښځو د ملاتړ د مرکزونو مسوده، د بې سرپرستو کوچنیانو د ساتنې قانون او په اوسني قانون کې د ښځو په ګټه د بدلون وړاندیز هغه ټکي دي چې د ښځو چارو وزارت د خپل مهمو کارونو څخه بولي. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیال سید مشګر مصطفی د دوشنبه پورت په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په هیواد کې غونډې، سیمینارونه او کمپاینونه کړي. د غلی مشګر په خبره له ښځو سره د تاوتریخوالي د کموالي لپاره سلګونه پوسټرونه، رادیویي او تلویزیونی پیغامونه خپره کړي.
ما خوشبختانه مطابق به ماده 15 قانون منع خشونت علیه زنان،
له نیکمرغه موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د قانون له 15مې ماده سره سم دیارلس بنسټونه لرو. دغه بنسټونه مسؤل دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. په تیرو لسو کلونو کې مو عملی کارونه هم کړي دي. له زرو ډیرې ښځو ملاتړو ادارو ته ورپیژندلي، ډیرو میرمنو ته مو وړیا حقوقي مشورې ورکړي. موږ په همدې موده کې د ښځو 38 زره قضیې حل کړي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وارور په هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ډېرې دوه اندېښنه شولې. په حیرانون کې ډول د یو شمېر ښځو وژنه، د هغوی وهل ټکول او پر هغوی جنسي تېری یو شمېر هغه بیلګې دي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د ډېروالي مثالونه بولي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې سږ کال له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه 28 سلنه د نورو کلونو په پرتله لوړه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په تیرو یولسو کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د پراخو بریاو ادعا کوي. تاسو پر دې واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر او همدارس د افغانستان او سیمه د نورو مهمو روانو چارو په اړه خپل نظریات تبصرې کولای شي چې د ازادي رادیو د اس ام اس په پته راولېږي او له نورو هیوادوالو سره خپل نظریات شریک کړي. خپل تلیفون راواخلئ او د اتصالاتو په 813 شمیرې خپل نظر موږ ته راوستوي، موږ ته رسیږي او د ازادي رادیو د خبرونو له لارې واوري. په څو شیبو کې قدرمنو اوریدونکو، د ژوند رنګونه په زړه پورې برخه او خبرې اترې اوریدای شي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع اوري چې د امریکا دفاع وزارت ته د او همدارس د سی آی اے یعنی د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې لپاره د نویو مشرانو د ټاکلو په اړه دی. ولسمشر باراک اوباما چک هیګل د دفاع وزارت څوکۍ ته او د تروریزم ضد مبارزه کې د ولسمشر سلاکار جان برینن د سی آی اے د مشرتابه لپاره نومولی دی. هیګل او برینن اوس د امریکا له سنات څخه باید د تایید رای واخلي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې د ملي امنیت په برخه کې دوه مهمو څوکیو ته د چک هیګل او د جان برینن نومونې په احتمالي توګه لانجمن انتخاب ښکاري. هیګل چې د ویتنام په جګړه کې برخه لرله، ایران ته د اسرایلو پر پوځي ګواښونو د منتقد په توګه مشهور دی. نوموړي همدارنګ د هغه هڅو ملاتړ هم کړی چې غواړي په افغانستان کې د راتلونکي سولې په اړه له ایران سره خبرې اترې وشي. څېړونکي وایي هیګل ښایي د یو شمېر پوځي جنرالانو د غوښتنې خلاف له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د لا چټک ایستلو ملاتړی ووسي. خو سره له دې هم هیګل پخانی جمهوری غوښتونکی سناتور دی. هغه د کانګرس د یو شمېر جمهوری غوښتونکو له خوا له داسې انتقادونو سره مخ دی چې د اسرایلو ضد او د ایران په وړاندې نرم دی. د جان کارنیان په نوم یو جمهوری غوښتونکي سناتور په یو بیان کې ویلي، د دفاع وزارت ته د چک هیګل نومول به زموږ ملګري هیواد اسرائیل ته تر ټولو بد پیغام استول بی. خو له انتقادونو سره سره هم تر اوسه هیڅ جمهوری غوښتونکي نه دی ویلي چې په سنا کې به د هیګل د تایید مخه ونیسي. جان برینن چې د سی آی یا د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشرتابه ته نومول شوی، په سی آی کې 15 کاله تیر کړي. نوموړي د 2013 میلادي کال د هغه عملیاتو په پلانولو کې مهمه ونډه لرله چې په ترڅ کې د پاکستان په بټ آباد کې اوسامه بن لادن ووژل شو. نوموړي په سعودي عربستان کې د سی آی د یو مرکز د مشرۍ په شمول په دې اداره کې بیلابیلې دندې ترسره کړي. د دوشنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما هیګل یو داسې مشر ووالی چې د په وینا امریکایي سرتیری پرې ارزي.
Chuck Hagel's leadership of our military would be historic.
ولسمشر اوباما وایي زموږ په پوځ کې به د چک هیګل مشرتوب تاریخي وي. نوموړی به د پوځ د خدمتي رتبې په لرلو لومړنی شخص وي چې د دفاع د وزیر په توګه بدند ترسره کوي. همدارنګه به د امریکا په تاریخ کې یو لڅو داسې وزیرانو څخه وي چې په جګړه کې ټپي شوی او لومړنی د ویتنام د جګړې په خانه برخه اخیستونکی به وي چې د دفاع د وزیر په څوکۍ ټاکل کیږي. د جان برینن په اړه ولسمشر باراک اوباما وویل، نوموړی په سیاسي کې 15 کاله تیر کړی او پوهیږي چې د امریکا د ملي امنیت باراک اوباما وایي، جان په تیرو څلورو کلونو کې د تروریزم ضد او ملي امنیت په چارو کې زما د سلاکار په توګه زموږ د تروریزم ضد پراخې ستراتیژۍ ته وده ورکړې او څارنه یې کړې ده.
د ژوند رنګونه
تاسو خپل سره پیژنئ؟
ایمانو میمان د پرواندیدو د کیم د ماجرینو وکیل.
څه کاروبار لری؟
ایس کاروبار نشته، زما د اوس خو کاروبار نه پیدا کیږي. مارکیټ تلار شو کراچی او چلیم کار نشته، وې چم نه پیدا کیږي. کار نشته اوس غاری فیر.
په خام څه کارونه کول؟
په خو هم کراچی چلول دا چوک ته وتلو مزدوري هم کوله چې وړې مزدوري ته چوک ته ځو کراچی چلو مارکیټ کې. اوس خو غاری زما د اوس چې ته کار نه پیدا کیږي، چوک کې کار ستو مارکیټ کې کار.
څنګه تیریږي سون په دې کم کې؟
تیریږي نو خدای تیری مو خدای ملي. څه درته وایم چې موږ سره غوژن تیری ریسک کډ ورته کوم خو ځن ته موږ خپل وینې د کیم منځ کې ولاړای چې موږ تعالی کې ژوندۍ کوو. ما دا څه وځه تم خراب پد اوسه خو کوټیم ټول نام کښ کړه نن نام د اقتصادم ضعیفه ده، کار نه پیدا کیږي، مزدوري نه را پیدا کیږي. په ود څه حالت کې چې سړی ژوندۍ کوي د موږ نه دیوان ژوندۍ کړه. ته ژوندۍ د موږ د انسانيت ژوندۍ نه ده، موږ ته کار مزدوري نه پیدا کیږي. موږ نیم ناس باندې ډوډۍ خورو او کار نشته ترقه بخښالي او موږ نه کاله کیږي په دې ځای کې پراته یې چا دې موږ احساس نه کړای. کم ځغه څه وځي تي ولکه افغانستان یې جوړ کړي او زه خو د جوړېدو امکان نه وینم چې جوړ شي. په دې نه وینم امکان چې دا اویا دولت یا سالویخ دولت هلته افغانستان سره درګرده په میلیونو ډالر راځي کومک کوي او موږ به د ځای کې ژوند کوو. د موږ اولاد بې تحصیله ده، اولاد هم بې تعلیمه پاتې کیږي، موږ بېکاره پاتې کیږو، بې سرپناه یي. دلته موږ د کرزي صاحب حکومت راغی، موږ ته به کار پیدا شي، موږ ته به سرپناه جوړه شي، موږ به ته به دولت هم جوړ شو. موږ رایه ورکړه چې موږ به له دې حالت نه ووځو. خو موږ چې ځي چې وینم له دې نه بهتره ده، خلک خپل بلډنګونه جوړوي، خپل کارونه کوي، خپل خپل لکسو کې ګرځي د موږ په اساس چا کړای دی غیر لږه چې پولیس راشي چې وزل د ځای غیر چې پیسې دار سړی راشي موږ ته وایي دا ځای خوشی کړه د ماده او نور موږ ښه خاطر هیڅ دولت نه لرو
د سهار 9 بجې